Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې په مو کړی مهمو خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو شارژ دافیر دان براون وایي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ نوی اجرایوي فرمان د بهرنیو هیوادونو د بې دلیل توقیف څخه د امریکایي اتباعو د ساتنې لپاره یو بې ساري اقدام دی. هغه د سپتمبر په ومه د یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې خبرداری ورکړ چې دا ډول توقیفونه به سختې پایلې ولري. خاغلی براون د طالبانو د نوم اخیستلو پرته لیکلی دی چې دا فرمان یو واضح پیام رسوي چې که تاسو هڅه وکړئ چې یو امریکایي تبع د معاملې لپاره د وسیلې په توګه وکاروئ نو تاسو به له سختو پایلو سره مخ شئ. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ یو نوی فرمان لاسلیک کړ چې د بهرنیو چارو وزارت ته اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه تور لیست کې شامل کړي چې په ناحقه امریکایي اتباع توقیف کوي. تر دې مخکې د ترامپ ادارې د طالبانو لخوا د نیول شوي افغان امریکایي تبع محمود شاه حبیبي د خوشي کولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت د ښاغلي حبیبي نیول چې پخوانی نظام کې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې مشر و رد کړي او ویلي دي چې د هغه د ځای په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ترامپ ادارې د حبیبي د موندلو لپاره 5 میلیونه ډالر جایزه هم اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ حماس ته وروستۍ خبرداری ورکړې دی او له دې ډلې غوښتنه دي چې د اسرایلی یرغمل شوی کسانو د خوشي کولو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. ترامپ د سپتمبر په ومه د یکشنبې په ورځ په خپل سوشل تروت ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې اسرائیلیانو زما شرایط منلي، د حماس لپاره وخت دی چې دوی هم ومني. اسرائیلی رسنیو د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر حماس ته د اوربان نوی وړاندیز کړی دی. د پلان له مخې حماس به د اوربان په لومړۍ ورځ ټول 8 پاتې اسرائیلي ارغمل خوشي کړي، په بدل کې به یې اسرائیل هم زرګونه بندي فلسطینیان خوشي کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې له تازه لوی هوایی برید وروسته د متحده ایالاتو د پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. د بې پیلوټه الوتکو په دغه برید کې چې وړ مشبه وشو، د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د مسکو د بشپړ یرغل د پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره یوه دولتي ودانۍ په نښه شوه. ولسمشر زلنسکی تیره شپه په خپله ویډیو وینا کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو لخوا نن ورځ د دې برید په وړاندې پراخ غبرګون شتون ولري. هغه وویل موږ د امریکا لخوا د قوي غبرګون په تمه یو، د هغه څه دي چې ورته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په خوا یې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې او له هغه سره یې د خپلې ملګرتیا په اړه خبرې کړې دي، په دې وروستیو کې له دې عمله چې د کرملین مشر اوربان او زلنسکي سره مستقیمې خبرې رد کړي مایوسه شوی دی او په ماسکو باندې د نویو بندیزونو او تعرفو د لګولو ګواښ کړی، خو تر اوسه یې کوم عملي اقدام نه دی کړی. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سه شنبه د هانګ کانګ لوبډلې په وړاندې د آسیا شل اوریزه کرکټ جام لومړی لوبه وکړي. دا سیالي به د متحدو عربي اماراتو په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بي ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبې کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې به په الف ګروپ کې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون یک شنبه د آسیا جام په درشل کې د درې اړخیزې سیالۍ په وروستۍ لوبه کې له پاکستان څخه د 15 منډو په توپیر له ماتې سره مخ شوه. دغه لوبې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد متحده عربي اماراتو ترمنځ وشوې. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. په کونړ کې زلزله ځپلي خصوصا ماشومان او ښځې له سختو رواني ستونزو سره مخ دي.
بدخوبونه وینم چې زنجلی یو بس منډه یو پیره یو زه غواړم چې د دې ځنه موږ بل طرف ته انتقال شو زه ګرته جون کې دلته
د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د ناورین په اړه د نړیوال ټولنې بې پروايي په نړیواله کچه د ښځو حقوقو ته پاملرنه کمزوري کوي.
موږ د بشری حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ اهمیت
کابل میشتي وشمیر خځې او نجونې د عامه ترانسپورت وسایطو ته د لاسرسي په اړه د طالبانو له محدودیتونو سره ټکوي.
او خري موټرو نیول واک اخیستې دي. یو نیم ساعت په سړک کې انتظار وم چې بلاخره یو کورنۍ پیدا شوه، ورسره ملګری شوم او نو وخت کور ته راورسیدم.
په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د اوکراین ولسمشر په کیف باندې د روسیې د پرونی برید په اړه د امریکا د غبرګون غوښتنه کړې ده. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان په ختیځ کې لورستې زلزلې اغیزمن خلک له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان پرون په یو راپور کې وویل چې رواني ټولنیزې مشورې لا هم محدود دي او ټینګار یې وکړ چې د رواني ټولنیزو ملاتړ خدماتو زیاتوالی خورا مهم دی. له زلزلې یو شمېر اغیزمن شوې کورنۍ هم په کونړ ولایت کې د دوامدار ویرې، بې خوبۍ او د شپې بدو خوبونو لیدو شکایت کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان په ختیځ کې لورستي ویجاړون کې زلزلې ورسته د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو په ځانګړې توګه خزي او ماشومان وایي چې زلزلې او ورستي ټکانونو لامل رامسته سوي رواني ستونزې او ویرې د دوی وضعیت خورا ستونزمن کړای دی. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د زلزلې زیانمن لسکلان عبدالواحد د یک شنبه په ورځ د سپتمبر په اومه نو وخت د ازادي راډیو ته وویل چې خوب او ویښه کې له زلزلې ویریږي.
د څوکۍ ولسوالۍ د وګل درې برسېږي. بد خوبونه وینم، داس خوبونه وینم چې زنزلې یو بس منډه یو پیره یو زه غواړم چې د دې ځنه موږ بل طرف ته انتقال شو زه ګرته جون کې دلته پیره تمه او سخت حالت دی.
په ورته وخت کې دولس کلن میرویس چې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی او د شپږم ټولګي زده کوونکی دی وایي چې د شپې په آرامه خوب نسی کولای.
زلزله مې درځي چې به زلزله نشي. خوبونه وینم چې زلزله یو خبر پته روان دي. زه بس زلزله مې درځي چې بس زه غواړم چې زموږ مکتب، مدرسه، کورونه دا ټول هر څه متفاعل شي او جوړ شي، کلی کې خوشاله وي.
په کونړ ولایت کې ځینې زلزلہ ځپلو خزو چې نه یو غوښتل نمونه په راپور کې خبره سي. ازادي راډیو ته وویل چې په بد رواني حالت کې دي، له کوچني ټکان هم ویریږي او ماشومان هر رشيبه زاړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له زلزلې د ژوندۍ پاتې شویو کسانو لویه برخه له سخت رواني زیانونو سره مخ دي. WHO د یک شنبه په ورځ د سپتمبر په اومه د افغانستان د ختیځ زلزلې په اړه په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې په زلزله ځپلو سیمو کې رواني مشورې او ټولنیز ملاتړ خدمات لا هم محدود دي او ټینګار یې کړی چې د اوږدمهاله رواني پایلو مخنیوي لپاره د رواني ټولنیزو خدماتو بیړنۍ اړتیا زیاتوالی اړین دی. د سازمان زیاته کړي چې د دې وضعیت د رسیدنې لپاره دوی د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ او د ننګرهار ولایتي روغتون ته د رواني روغتیا او ټولنیزې پاملرنې دوه ګرځنده ټیمونه لیکلي چې انفرادي او ډله ییزې مشورې او لومړنۍ مرستې چمتو کوي او په ټکو یې هغه خلک چې تخصصي درملنې ته اړتیا لري روغتیایي مرکزونو ته راجع کوي چې تر دې دمه له 400 ډېر د مشورې او راجع کولو قضیې ثبت کړې دي. یو سوداګر او مرستندوی فعال قاری عزیز رحمان چې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره له خپلې کورنۍ سره له کابله کونړ ته تللی وایي چې ډیری خلکو په ځانګړې توګه ماشومانو او میرمنو له زلزلې وروسته رواني زیان لیدلی چې ډیری چغې وهي، زاړي او حافظه یې کمزورې شوې ده. نوموړي د کونړ ولایت له څوکۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو سره په خبرو کې په په دې برخه کې د لاسیاتو خدمات وړاندې کولو پر اړتیا ټینګار وکړ.
دلته چې کوم ماشومان دي یا زنانه دي، هغوی بعضی پکې بیخي داسې دغه دومره زیات شوی و، د رواني تکلیف چې کله به د زلزلې ټکان وشو د هغې نه وروسته یو ساعت تر دو ساعتونو پورې هغوی به چغې والې، تر هغې پورې به چغې او جړلې چې څو پورې به بله جټکه نه وراغلې. دلته رواني تکلیف دومره زیات شوی دی چې عام خلکو سره ته خبره کوي، ته خپل زوی نوم هم تیری، د زوی نه د پلار نوم یری، د ماشوم نه د مور نوم یری، د مور نه د ماشوم دغه چې یری، ته به تو ستاسو نوم دی، دوه دقیقې درې دقیقې وروسته به تا ته جواب درکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله 4,000 کسان اغیزمن شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO لومړنۍ موندنې ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې په 4 ولایتونو کې لږ تر لږه 14 روغتیایي مرکزونه د زلزلې له امله زیانمن شوي او له 2200 څخه ډېر ټپیان په 100 روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي، چې تر ټولو لویه شمېره یې د ننګرهار ولایت په مرکزي روغتون کې وه چې د ټپیانو 85 سلنه نارینه، 24 سلنه ښځې او نجونې او له 10 سلنې څخه ډېرې د 50 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان راپور کې راغلي چې روغتونونه لا هم د ناروغانو له ګڼې ګوڼې سره مخ دي او د ټپیانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د درملو او طبي اسانتیاو دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. د تېرې یکشنبې په شپه د اګست 23 د ریختر په کچه د شپږو درجو ناڅاپي زلزلې په پایله کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې درانه تلفات او لوی مالي زیانونه واوښتل. د طالبانو حکومت ویلي چې په کونړ ولایت کې په دې پیښه کې له 2200 څخه ډېر کسان مړه شوي، د 3600 څخه ډېر نور ټپیان او له 6200 څخه ډېر کورونا ویجاړ شوي دي.
بلخوا په کونړ کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي دوی په زلزله ځپلو سیمو کې د مړو شویو حیواناتو د را ایستلو او ښخولو لپاره په ډیرو کمو امکاناتو اقدام کړی دی. د دغه ریاست د وترنری او مالداری خدمتونو عمومي عامر ډاکټر غالب مسعود د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره مرکه کې وویل ګڼ غټ او وړه څاروي د کونړ په زلزله کې مړه شوي دي. د دغه حیواناتو د راټولولو او ښخولو په برخه کې د نړیوالو مؤسسو په همکاري هم ټینګار وکړ. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو هم ویلي چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او که عاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. له ډاکټر غالب سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د مړو شویو حیواناتو له امله د رامنځته شوي وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
صاحب در چې موږ رابطه نشو هغه خلکو موږ سره دا خبره شریکه کړله، بو یو تعفن شته دی دا تقریبا نن وګم وګم ورځ او موږ په دې پوهیږو چې هر هغه کرکس یا جسد چې څلور ساعته وخت په زیات شي هغه خپل هغه بکټریاوي چې دي داخل کې تجمع کوي او بل اخره هغه پیوټیفیکیشن یا هغه تپسخ رامنځته کیږي، هغه حیوان چې کوم دې شکیږي د منځ ځي.
خغل مسعود د دغه وضعیت کنټرول لپاره تاسو تر اوسه پرې څه کړی دي؟
په دریو ولسوالیو کې دا حادثه رامنځته شوې ده چې یو د نورګل ولسوالي ده، بل د څوکۍ ده او درېم ولسوالي ده چپې درې ده. هلته موږ خپل تقریبا پاره ولسوالۍ شپږ نفره اداري پرسونل لرو، هغه موږ انتقال کړي دي ساحه ته او وخت په وخت موږ ته راپور راکوي. تقریبا هلته د مزار درې کې شاوخوا د 2000 شاوخوا کې وړ او غټ حیوانات دي چې هغه ګډي وبسي دي، نو د دغه د تپاسخ د مخنیوي په خاطر باندې یا پیوټیفیکیشن د مخنیوي په خاطر باندې چې هغه موږ ته ډیسپوزل پروګرام مخکې ویسو د پیو سره رابطه شوی و، چون موږ انکشافي او ادي بودیجه نه لرو دلته په ریاست کې، نو هغه لپاره بیا موږ عقلن په هغه کم امکاناتو باندې چې پیو موږ سره مالی همکاري وکړه، لس نفر مزدوران چې هغه ته خپل هغه مشخص او وردی یا یونیفورم ورکړ شوی دی او ورسره زموږ څلور نفر ډاکټران چې هلته کوم حیوانات زخمي دي چې د هغې ټریټمنټ یا تداوی وکړي، او هغه لس نفره د محل خلک دي چې هغه هلته کوم حیوانات د لارو کوڅو مسجدونو کورونو په منځ کې پراته دي، کوم چې پټ دي هغه به پټي، هغه بلاندې پراتی هغه روسته راوځي خدا کم چې په دلارو کوڅو کې پراتی دي داغه د دفن کېدو لپاره مونږ چونه انتقال کړی دا نفر انتقال شوی دی هغه به د محل د خلکو لخوانه را غونډیږي مشخص اشخاص لخوانه هلته به په یوځای کې دفن کېږي خاورې به او چونه به چول کېږي بیا به خاوره چول کېږي داغې دپاره مونږ عجل اقدام دغه کړی دی اوس پیر دپاره مونږ سره نور داسې امکانات نشته اگر چې دې ته اوس تعداد زیات په کارو چې مونږ زیات خلک لېږلی خو د پیسو امکانات نشتون له وجې مونږ دغه لس نفره په مزار دره کې اچولي خدا چوکی تلا مون کسان ندی لیکن امکان لري چوکی تم یو ټیم جوړ کړل د انتقال شو چبا زره کې چې ګم دي عام خلکو لګیا دي هغه حیوانات خخي چون هغه ساز مون لریم دا اول ته حیوانات او د طرفات او د تعداد له کم ده نو په دا برخه کې مون عجل اقدام کړ ان شاء الله
مسعود صاحب که په وخت دغه وضعیت تر رسیدنه ونی شي څومره د تشویش وړ خبره ده دغه او پایلې به خي نه وي
کچیر تا خدای نه خواسته په واخ باندې سره غم نه خور شي دلته چې کوم دې دوه فاجعه رامنځته کیږي یو انساني فاجعه چې د حیواناتونو یو د امراض دي زونوټیک ډیزیز دي چې هغه انسانان ته انتقالیږي او زکه هغه سرکار له ساحه کې نو دغه خبره ده چې حیوانات ته کم سالم حیوانات چې په ساحه کې اوسېږي چنده غریزه منتقره زیات حیوانات لري کم چې ژوندې پاتې شوی دي نو هغه ته هم دا ساري ناروغي انتقالیږي نو دلته چې کوم دي عام انسانان په مرض اخته کیږي شي عام حیوانات په مرض اخته کیږي شي نو دا ډېر جدي ستونزه ده او د دې د مخنیوي لپاره که په اجره توګه موسسات او خپل منګه دولت او وخت سره اقدام ونکو خدای نه خسته یو بل ناورین یو بل فاجعه برامنسته شي
د کونړ د کرنې د ریاست د ویترنری او مالداری امر ډاکټر مسعود غالب ازادي رادیو سره خبرې کولې
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په کیف باندې د روسي له تازه لوی هوائي بریډ وروسته د متحده ایالاتو د پیاوړي خبرګون غوښتنه وکړه د بی پیلوټ الوتکو په دغه بریډ کې چې وړ مشپو شو د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکرين باندې د مسکو د بشپړ یرغل د پایل راهیسه د لومړي ځل لپاره یو دولتي ودانۍ په نښه شوه ولسمشر زلنسکی تیر شپه په خپل ویډیو وینا کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو لخوانن ورځ د دې بریټ په وړاندې پراخ خبرګون شتون ولري هغه وویل مونږ د امریکا لخوا د قوي خبرګون په تمه یو د هغه څه دي چې ورته اړتیا ده زلنسکی زیاته کړ چې روسیه هڅه کوي چې د خپل بریډونو په دوام اوکرين ته لا زیات تاوان ورسوي او په دې کې د نړیوالو اراده آزمایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په خوای د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې او له هغه سره د خپل ملګرتیا په اړه خبرې کړې دي په دې ورستیو کې له دې عمله چې د کرملین مشر اورباند او زلنسکی سره مستقیمه خبرې رد کړې مایوس شوې ده ترامپ د اوکرين په سیمو باندې د روسیې له شدیدو بریدونو وروسته ویل دي چې له پوتین سخت ناهیله شوې ده او په مسکو باندې د نویو بندیزونو او تعرفو د لګولو غوښکړی خو تر اوسه کوم عملی اقدام نه دی کړی ترامپ د اکشنبي پورز دی ته اشاره وکړه چې په مسکو باندې بندیزونو لګولو ته نږدې شوې ده خو جزئیات ورنکړل کله چې ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د یو خبريال خو وو پوښتل شو چې آیا آماده دی چې په مسکو باندې د دوهمې مرحله بندیزونو لپاره اقدام وکړي په جواب کې همدومره وویل چې هو زه یم واشنگتن او د کیف لویدیځو ملاتړو هیوادونو لا دمخه په اوکرين باندې د روسي له یرغل وروسته په مسکو مالی بندیزونه لګولې دي چې د روسي اقتصاد اغیزمن کړی دی د امریکا ځانګړي استازي کیت کیلوګ په اکسپرنا لیکلي دي چې په کیف باندې د کرملین تازه مرګونی بریټ څخه داسې نخ کاری چې روسي غواړي دا جګړه په ډیپلوماټیک ډول پای ته ورسوي هغه لیکي چې داسې کاری چې روسي په خپل د غبریټ سره چې د جګړې د پایل راهیسه تر ټولو لوی بریټ ګڼل کیږي او د لومړي ځل لپاره د اوکرين د کابینې دفترونه پکې په نخ شول د جګړې شدت مخه کړی ده د یکشنبې د ورځې په لومړیو ساعتونو کې روسیې په اوکرين باندې د 800 څخه زیاتو بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله بریډ وکړ چې د اوکرایني چارواکو په وینا یو نوی ریکارډ دی چارواکو ویل چې په کیف کې د روسیې ډرون الوتکو د استوګنې د دوه لوړ پولیسو ودانیو ځینې برخې تخریب کړې او څلور کسان یې ووژل
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې د افغانستان د ناورین په اړه د نړیوالې ټولنې بې پروايي کولای شي په نړیواله کچه د ښځو د حقوقو کچه کمزوري کړي. د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې په دې برخه کې پیاوړی او هدفمند غبرګون ونه ښودل شي، پایلې به د افغانستان له پولو اخوا محسوس شي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان جونې او میرمنې او د دوی د حقونو فعالانی وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې غلي پاتې نشي او په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د بشري حقوقو څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د بحران په اړه د نړیوالې ټولنې د پیاوړي او هدفمن غبرګون نشټواله به په نړیواله کچه د ښځو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. د دې بنسټ د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار د افغانستان اوسنۍ وضعیت په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو د ټینګښت لپاره لوی ازموینه بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل:
Our team at Human Rights Watch
موږ د بشری حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري. موږ جدي اندېښنه ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه چې اوس مال د ښځو د حقوقو لاړ خلې جدي بحران سره مخ دی، جدي خبرګونونه کوي، نو دا به په نړیواله کچه د ښځو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. له بده مرغه فکر کوم چې اوس مهال دغه ډول یو وضعیت روان دی.
وړی ویل پر رسمي ډول د یو نړیوال جنایت په توګه د جنسیتي اپارټایډ پیژندل باسانه چاره نه وي، خو په خبره په دې برخه کې د افغان خزو کوششونه د هڅې ګړندۍ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مرمنې او جونی وایي ک نړیواله ټولنه د دوی د وضعیت په اړه بي پروا پاتې شي، نو افغان خزي به پراتلونکي کې له بشپړې ویجاړې سره مخ شي. یو انجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واکرو ستري لښ پغم ټولګي پورته د زده کړو حق اخیستل شوی د نوم د نخ پرې دوه وخت بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل:
"په گذشته هر روز احساس میکنم
د هرې ورځې په تیرې دوه احساس کوم چې افغان جونې هېریږي. موږ د اوسنی وضعیت په اړه نړیوال ټولنه په بشپړ ډول چوپه خوله ده او د نړیوالې ټولنې د بې پروايي چوپتیا او د عمل نشټوالی زموږ لپاره جدي بدې پایلې لري، ځکه موږ ریښتینی خواخوږي او ملاتړ ته اړتیا لرو. نه یوازې خبرو او ژمنو ته، که نړۍ زموږ په وړاندې بې پروا پاتې شي، نه یوازې نن ورځ له لاسه ورکوو، بلکې په راتلونکي کې هم له بشپړې ویجاړۍ سره مخ کیږو.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم په نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د افغان ښځو او نجونو د ریښتینی ملاتړ په هدف پر طالبانو فشارونه راوړي. د ښځو د حقونو فعالې پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل: د نړیوالو ملاتړ باندې یوازې د افغان ښځو د حقونو د بشپړ سقوط مخاوني سي، بلکې په نړیواله کچه باندې وي خطرناکي بیلګې مخاوني ول شي.
البته چې نړیواله ټولنه باید افغان ښځو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي، د پناه غوښتونکو لپاره خوندیلاري برابرې کړي، د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب لپاره باید ډیپلوماټیک فشار زیات کړي.
دا به داسې حال کې چې د بشري حقوقو څار سازمان د رواني سپتمبر په 2مه په یو اعلامیه کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه د طالبانو محدودیتونو ته اشاره ویلو چې په دې اړه د نړیواله ټولنې ناکافي ورګون پټول نړی کې د خزو انجونو حقونو ته جدي خطر پیښ کړي. دغه سازمان ویلی دا وسلوالو ډلو او حکومتونو ته پیغام ورکوي چې پر خزو پراخه محدودیتونه د نړیوال ټولنې لکه مغبرګون سره مخ کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم خبرداري ورکړي چې د طالبانو لوري د حساب ورکولو په برخه کې د نړیوال ټولنې ناکامي دغه ډله لا نور هڅولې. طالبانو پر افغانستان لبیا ځلې وکړه په افغان خزو پراخه محدودیتونه لګولې. لښبګم ټولګي پورته تر په هنتونه دنجونو په هر ډول زده کړو بندیز او د غرات په ډیره دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خزو په کار محدودیت پر افغان خزو سخت محدودیتونه بلل کیږي. که څومره نړیوال ټولنې په وار وار طالبانو غوښتي چې پر خزو بندیزونه لری کړي او د بشري حقوقو مکلفیتونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو دا ادعا کړې چې د اسلامي شریعت لمخې د خزو حقوقو تضمین کړي، هغه ادعا چې نړیوال ټولنې ته د منلو نه ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون زلري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول اندیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دالو کوم چغلې نو ما ودا زادې راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو شمیر کابل میشتن جونې او میرمنی وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا لګول شویو محدودیتونو عامه ترانسپورت د لاسرسي په برخه کې لستونزو سره مخ کړی دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د امر بالمعروف محتسبین ټیکسي موټرو کې موټر چلوونکو ته یوازې او محرم پرته د جنو او میرمنو د انتقال اجازه نه ورکوي او نور خاري موټر بیا هر سیمه کې د لاسرسي وړ نه وي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د دې شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
ما اختیار موټر استفاده کول نه لرم. باورتان میشه که ما 1.5 ساعت منتظر ماندیم که یک موټر پیدا شوه او ما را
دوی آن لموک د ټیکسي او خاري موټرو نیول واک اخیستې دی. یو نیم ساعت په سړک انتظار وم چې بلاخره یو کورنۍ پیدا شو ورسره ملګری شوم او نو وخت کور ته را ورسیدم.
وایي د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو عامه ترانسپورت په ځنګړي ډول ټاکسي موټرو ته د ښځو لاسرسي ستونزو سره مخ کړای دی. د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکو د فارماسیست چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په ځلونو د سړک په سر انتظار پات سوی چې د لارې نور ملګری و مومي.
مشکلات خلق شده بر خانم، یعنی حتا میشه که 20 دقیقه نیم ساعت خانم استاد بانند تا منتظر موتری که
ډېرې زیاتې ستونزې ښځو ته جوړې کړې. نیم ساعت یا شل دقیقې باید حتمن په سړک ودرېږو، شاید ښځو سواری لرونکي یو موټر پیدا شي. زه د دوه درې اونۍ مخکې د افغانانو ته تللی وم، هلته یې ډېره زیاته د موضوع جدې کړې وه او ښځې یوازې ټکسي کې نه پرېښودلې. زه هره ورځ دندې ته د تګ پر مهال له دې ستونزې سره مخ یم.
د کابل ښار د اتمې ناحیې یوه اوسېدونکې میرمن هم ورته شکایت لري او وای چې د حالات ورځ بلې ته د افغان ښځو خصوصا ښار میشتو میرمنو ژوند له ننګونو او ویرې سره مخ کړای دی. د میرمنې هم چې د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ټیکسی کې چې زی باید حتمن در سره یو څوک وي، یوازې دې نه پرېږدي. زه خپله بیخي یوازې وتلی نه شم، ځکه چې ویرېږم. دا واقعا د اندېښنې وړ ده تر څو به ښځې حتمن ځان سره محرم ګرځوي. نارینه به کار لري، یوه میرمن ان خپل ماشوم ته ډاکټر وړلی نه شي، ډېره سخته ده.
د کابل ښار د درېمې ناحیې و اوسېدونکې میرمن هم دا ستونزه تاییدوي. دې هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
چنان پیش که میخواستم از سمت غرب کابل به ولسوالی دی سبز برم، وقتی من رفتم متوجه شدم که پیش روی را برای من اختصاص داده بودن، چون بقیه مسافرها مرتا بودن.
سه مدر مخی میخوختر در کابل لیدی زا دی سبز ولسوالی تا ولارشم، چون موتر دا ورخلم مخی سیتی ما تا پریخه و زکر شاید نور ناری نسوال لیو چه دی سبز تا ورسی دو طالبان و موتر چلون که ودر و اول موتر ای بویست. بیا چې موټر شلغون کوي راغی ویلې چې زه ځکه درولای وم چې ولې دې د انجلې له محرم پرته موټر ته پورته کړی. تیر وخت کوم چې ټیکسي خاري موټرو لکه ټونس ملي پاس او کاسترو کې مخ کې سیټ کې خزینې پریږدي چې دې کار هم زموږ لپاره ستونزې جوړې کړې دي.
په راپور کې مرکزه وی انجنیر او میرمنې دا هم وایي چې ډیر ځله یو موټر کې چې یوازې یو میرمن وي، موټر چلوونکي ورسره د څنګ خالي سیټونو کرایه هم ورناخلي چې په خبره دی په اقتصادي لحاظ هم پر دوی فشار راوستای دی. دوی پرې د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتونکي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون کې چې د دوی د عدلی وزارت پر رسمي جریده کې خبر شوی د شلمې مادې په دریم څلورم او پنځم باندې محتسبینو ته د مسولیت سپارل شوی چې د لیکدونکو وسایتو مسولین او موټر چلوونکي مکلف وګرځوي څو د قانون په ټکو به حجاب خزیونه لیکدوي نو محرم نارینه او سره ناستې او اختلاط هم نه کړي او د غشان له عاقل او بالغ شرعي محرم پرته هم انتقال نه کړي. د یادونه ده چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او میرمنو نور ګڼ محدودیتونه هم لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو کې نجونې له زده کړو راګرځولي، په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي او دغه شان نجونې او ښځې ورزشي لوبغاړو، تفریحي پارکونو او ان ښځینه حمامونو ته د تګ اجازه هم نه لري. خو دوی تل ادا کړي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.